السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شپې. تاسو ازادي رادیو ته غوږیست. دا روانه نیم ساعت وروسته خبری خبرونه. زه صفی الله ستنگزی د عبیدالله عبید په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. وړاندې په خبرونه کې اوري چې افغان چارواکي وایي ولسمشر اشرف غنی احمدزی په دې هڅه کې دی چې د نوې کابینې له جوړېدو مخکې ادارې او وزارتونه ارزیابي کړي او د تشکیلاتي تورم مخنیوی وکړي. یو شمېر امریکایي سناتوران په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت جوړېدل مثبت ارزوي او هغه په دغه هیواد کې د لا ډېر پرمختګونو لپاره ګټور بولي. خو له هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه صالح محمد صالح در اوروي.
په بدخشان کې د جګړې په نتیجه کې د دولت درې تنه وسلوال مخالفان وژل سوي. افغان ولسمشر وایي مه پرېږدئ چې پارک کې سر او د چاپلوسانو ښکار سم. له ایران څخه رارسېدلي راپورونه وایي چې د یوې الوتکې د نسکرېدو په پیښه کې اووه کسان وژل سوي. په بدخشان کې د جګړې په نتیجه کې د دولت درې تنه وسلوال مخالفان وژل سوي دي. د بدخشان د امنیت قمندانۍ ویان لال محمد احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې دغه درې تنه وسلوال په جرم ولسوالۍ کې له افغان قواو سره په نښته کې وژل سوي او اته تنه نور ټپیان دي. احمدزی وایي چې شپږ تنه نور وسلوال دولت ته تسلیم سوي دي. چارواکي وایي په دې نښته کې افغان قواو ته زیان نه دی اوښتی. بل خبر دا دی چې د بدخشان په کشم ولسوالۍ کې د یوې سرګلولې د چاودنې په نتیجه کې درې ماشومان وژل سوي او پنځه تنه نور ټپیان دي. د دوو ټپیانو صحي وضعیت نازک شول سوی دی. هلته د بلخ امنیتي چارواکي وایي پر امنیې قمندانۍ د دوو وسلوالو په حمله کې دوه پولیس وژل سوي دي. چارواکي وایي برید کوونکو د پولیسو دریشي پتن کړې وه. د بلخ د امنیې قمندانۍ ویان شیرجان دوراني وویل چې په پیښه کې نه تنه نور پولیس ټپیان سوي دي. بلخوا د بلخ د امنیې قمندانۍ د امنیت آمر عبدالرزاق قادري په دې اړه رسنیو ته معلومات ورکړل. دی وی له بده مرغز موږ نه تنه پرسونل ټپیان سوي دي. د دوو وضعیت قسم نازک دی. دوه برید کوونکي په 15 دقیقو کې وژل سوي چې تاسو یې مړی دلته ګوري. په میدان وردګ کې د ملي اردو پر سرتیرو باندې انتحاري حمله سوي چې له کابل شپږ تنه وژل سوي او اته تنه نور ټپیان دي. په وژل سوو کې درې تنه سرتیري شامل دي. د دې ولایت د ولي ویان عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته ویل چې دغه انتحاري حمله نن د سید آباد ولسوالۍ په سالارو سیمه کې سوي ده. افغان ولسمشر وایي مه پرېږدئ چې پارک کې سر او د چاپلوسانو ښکار سم. اشرف غنی احمدزی نن پارک کې د پیوند ملي ګوند له غړو، دیني عالمانو او د بیلابیلو ولایتونو ځوانانو او مخورو سره په کتنه کې دا خبره وکړه. دوی وویل اوس د دې وخت راغلی چې دی له خلکو سره خپلې کړې ژمنې عملي کړي. ښاغلی احمدزی غوښتنه وکړه چې مه پرېږدئ پارک کې منحصر پاتې سي او یا هم د چاپلوسانو ښکار سي. ولسمشر اشرف غنی احمدزی ژمنه کړې چې د اداري فساد پر وړاندې به جدي مبارزه کوي او قانون ماتونکي به مجازاتوي. مشرانو جرګې خبرداری ورکړ که امریکا د هیواد پر ختیځو سیمو د پاکستان لخوا د راکټي حملو مخه ونه نیسي، دوی به د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي او دفاعي سند ونه مني. د مشرانو جرګې دویم راستل رفیع الله ګل افغان د دې جرګې د نننۍ غونډې مشري کوله. د یو ایله بعد مرغه د امنیتی تړون تر لاسلیک وروسته نن سهار بیا پر کونړ راکټي بریدونه پیل سوي. د طالبانو تلاشي هم ادامه لري چې پرښتیا د شرم وړ خبره ده. درل انشاء ته وظیفه ورکوي چې د پارلماني چارو وزارت ته وایي تر څو د ولسمشر سره نږدې خبرې وکړو. له ایران را رسېدلي راپورونه وایي چې د یوې الوتکې د نسکرېدو په نتیجه کې اووه کسان وژل سوي چې درې د ایران عالي رتبه چارواکي دي. دغه الوتکې د ایران جنوب ته سفر کوه چې پر امنیتي قواوو د سخت دریځو وسلولو د وروستیو بریدونو مسله وڅېړي. په وژل سوو کې یو د ایران د پولیسو د انتظامي ځواک د پلټنې مرستیال او دوه نور د پولیسو قمندانان پاتې څلور کسان د پولیسو اړوند کسان دي. د عراق په پلازمینه بغداد د دغه هیواد په شمال او لویدیځ کې یو لړ بمی حمله وسوي. دغه بریدونه په داسل کې سوي چې د دولتي ځواکونو او د اسلامي دولت ډلې د سخت دریځو وسلولو ترمنځ جګړه روانه ده. د امریکا دفاع وزیر چک هیګل ویل کړه سم د بغداد په شیامیشتو سیمو کې لپرون ماشام رهیسی موټر بم چاودنو اته دیش کسان وژلي، خو د عراق امنیتي ځواکونه لا هم پر بغداد پوره کنټرول لري. د عراق په سنیمیشتي ولایت انبر کې چارواکي وایي نن یوې بمی چاودنې د دې ولایت د پولیسو مشر جنرال احمد الدولیمی وواژه. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د غزې له بیارغونې سره د همکاري لپاره د $212 میلیونو ډالرو مرستې ژمنه وکړه. د اسرائیل او د حماس د سخت دریځو وسلولو ترمنځ په 50 ورځنۍ شخړې کې د غزې په زرګونو اوسیدونکو بې کوره سوي دي. جان کیری دغه ژمنه نن په قاهره کې وکړه. دوی وایي د دې کانفرنس نتیجه باید یوازې پیسې نه وي، بلکې د سولې لپاره د یو تازه سوي تعهد یو تازه سوی تعهد هم په ځان پسې ولري، چې د اسرایلیانو او فلسطینیانو او د دې سیمې د ټولو خلکو له غوښتنو او ارمانونو سره اړخ لګوي. زه د امریکا ولسمشر باراک اوباما او امریکا ژمنه کوي چې د دې هدف ترلاسه کولو ته په بشپړ ډول ژمن یو. د فلسطین چارواکو د غزې تړنګي بیارغونې لپاره د 4 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه کړې وه، او کرملین وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپلو پوځیانو ته امر کړی چې د اوکراین له پولو تر شا سي او په روستوف سیمه کې په خپلو دایمي اډو کې واړوي. د روسیې خبري اژانسونو د کرملین د ویان دمیتری پیسکوف دا خبري راخستی چې ویلي دي 2016 روسي سرتیري به خپلو پوځي اډو ته ستنسي. کرملین علت د اوکراین پولې ته څیرمه د دوبي پوځي تمرینونه یاد کړي دي. دغه اعلان په داسل کې کېږي چې ټاکل سوي څو ورځې وروسته د آسیا او اروپا مشران د ایټالیا په میلان کې په یو سرمشریزه کې برخه واخلي. تمه کېږي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم پکې ګډون وکړي.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په پښتو پاڼه پیدا کولای شي. پاتې ده ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اوري چې افغان چارواکي وایي ولسمشر ادارې او وزارتونه ارزیابي کوي چې ځینې به یې کېدای شي منحل شي.
اونهایی که هیچ ضرورتی به وجودشان نیست منحل میشن، فقط تنها اداراتی خواهد ماندن که کارکرد عینی برای جامعه خواهند داشت.
امریکای سناتوران وایي دواړه ولسمشر اشرف غنی احمدزی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د یوې روښانه راتلونکي لپاره متعهد دي.
In the discussions with both the president and Dr. Abdullah, we felt a strong commitment to this new chapter.
د مشرانو جرګې غړي وایي چې د پاکستان د راکټي حملو او د افغانستان په ځینو سیمو کې د طالبانو د بیرغونو د اوچتېدو په حق له ولسمشر سره مخامخ خبرې کوي. او افغانستان او پاکستان له مرکزي آسیا د بریښنا د غزولو د پروژې د عملي کولو پر لوري یو ګام وړاندې واخیست. ازادي رادیو ته غواګیاست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 3.6 منځنۍ صفه او FM 15 باندې خبرونه لري. افغان چارواکي وایي ولسمشر اشرف غنی احمد زای په دې هڅه کې چې د نوې کابینې له جوړېدو مخکې ادارې او وزارتونه ارزیابي کړي او د تشکیلاتي تورم مخنیوي وکړي. په حقوقي چارو کې د ولسمشر احمد زای سلاکار عبدالعلي محمدی له ازادي رادیو سره په یوې ځانګړي مرکه کې وویل په نوې کابینه کې به د وړتیا، تخصص او تجربې معیارونه په پام کې ونیول شي. ښاغلی محمدی ټینګار وکړ چې نوې کابینه به په یوې نیمه میاشتې کې جوړه شي او هیڅ داسې زمین نشته چې پخوانی وزیران د پکې ځای ولري. قسیم سولمل په دې اړه راپور جوړ کړ.
د وزیرانو او لوړپوړو حکومتي چارواکو د ګمارلو په برخه کې د یو لړ معیارونو په پام کې نیولو سره سره نوی افغان حکومت د موازي وزارتونو او ادارو د ګډولو او منحل کولو لپاره هڅې تیز کړې دي. افغان چارواکي وایي یو شمېر وزارتونه او ادارې د حکومت په چوکاټ کې اضافي دي او د ولسمشر اشرف غنی احمدزی له خوا به لمنځه یوړل سي. د ولسمشر احمدزی حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدی له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې کته هم په مشخصه توګه د دغه وزارتونو او ادارو نومونه یاد نه کړل، خو زیاته کړې چې ادارې زیات لګښتونه لري.
بعضی ادارات موازی وجود داره، بعضی وزارتخانه های بی هدف وجود داره که
یو شمیر موازی اداری او بی هدف وزارتونه شته چې د افغانستان پر ملت ډیر لګښتونه تحمیلوي. هغه ادارې چې تکراری کارونه کوي هغوی باید لږ تر لږه د انتقالي دورې په دې کمه موده کې حد اکثر 45 ورځو په ترڅ کې به وارزول شي، او هغه ادارې چې موجودیت یې هیڅ اړتیا نشته هغه به منحل شي. یوازې هغه ادارې به پاتې کیږي چې د ټولنې لپاره عیني کړنې ترسره کړي.
ښاغلی محمدی دغه راز ویل. ولسمشر اشرف غنی احمد زی راتلونکي یو نیمه میاشت انتقالي دوره بللې، او په دغه موده کې د وزارتونو او ادارو د ارزونې ترڅنګ به د پوهې، ژمنتیا او تخصص پر اساس نوې کابینه جوړ کړي. عام خلک او یو شمېر بنسټونه هم د بیلابیلو غونډو پر مهال د افغانستان له نوي ولسمشر غوښتنه کړې چې د لوړپوړو چارواکو په ګمارنه کې تخصص، ژمنتیا او تجربه په نظر کې ونیسي. له دې وړاندې ولسمشر احمد زی هم په غونډو او ناسو کې ویلي چې ضوابط به پر روابطو حاکم وي او کار به وړو او با تجربه کسانو ته وسپاري. په ورته وخت کې د ولسمشر حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدی ازادي رادیو ته ویل په نوې کابینه کې د پخواني وزیرانو د حضور په اړه هیڅ ضمانت نشته.
معیارهای مشخص بر اساس تخصص، بر اساس شایستگی او بر اساس
د اشخاصو د مدیریتي وړتیاو او تخصص پر اساس په ځانګړي معیارونو تعریف شي. له موجوده چیرو څخه کدا سه کسان وي چې په دغو معیارونو برابر وي، نو ښایي ولسمشر ورسره موافقه وکړي چې یا په خپلو برخو کې او یا نورو برخو کې کارونو ته دوام ورکړي، خو هیڅ تضمین نشته چې حتماً به دا کسان هم وي. د ولسمشر لپاره یوازې معیارونه او اړتیا مهمه ده.
ولسمشر اشرف غنی احمدزی ویلي چې د لوړې تر مراسم وروسته د 15 ورځو په جریان کې به نوې کابینه اعلان کړي او د هغوی په ګمارنه کې به د پوهې، تخصص او ژمنتیا معیارونه په پام کې ونیسي. نوموړي دغه راز ویل چې له اداري فساد سره په جدیت مبارزه کوي او موازي بنسټونه به له منځه یوسي. عام خلک او مدني ټولنې هم له فساد سره د مبارزې او ښې حکومتدارۍ په برخه کې د ولسمشر اشرف غنی احمدزی د وروستیو کړنو هرکلی کوي او وایي چې باید په افغانستان کې د اداري فساد او بې قانونیو مخه ونیول سي.
په راپور کې مو واوریدل چې کېدای شي د اداري او وزارتونو له ارزیابۍ وروسته ځینې اداري او یا هم وزارتونه منحل شي. اوس به هم راشو د امریکایي سناتورانو هغو څرګندونو ته چې نن یې کړی دی. یو شمېر امریکایي سناتوران په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت جوړېدل مثبت ارزوي او هغه په دغه هیواد کې د لا ډېر پرمختګونو لپاره ګټور بولي. د امریکا په کانګرس کې د پوځي خدماتو او بودیجې د کمیټې دوو غړیو د یک شمې پورس خبرې اعلان ته وویل چې دوی د ولسمشر اشرف غنی احمدزی او عبدالله ترمنځ د همکارۍ لپاره یو قوي تعهد ویني. دغو دوو سناتورانو همداراز وویل چې نوی افغان حکومت د نورو برخو تر څنګ له یو لړ اقتصادي ننګونو سره مخامخ دی، خو زیاتوي چې دا هیواد ښه اقتصادي فرصتونه او منابع لري چې ترې ګټه واخیستل شي. بیا هم د قسیم سولمل راپور.
په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت تر جوړېدو وروسته د لومړي ځل لپاره د امریکا د کانګرس غړي له افغان مشرانو سره ګوري. د امریکا په کانګرس کې د پوځي خدماتو او بودیجې د کمیټې غړیو ټیم کین او انګس کینګ د یکشنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل چې په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت جوړېدل یو مثبت ګام دی. سناتور ټیم کین دغه راز خبري اعلان ته وویل چې دوی د نوې افغان مشرتابه سره د لیدو پر مهال د هغوی ترمنځ د کار کولو لپاره قوي تعهد ولیده.
In the discussions with both the president and Dr. Abdullah, we felt a strong
The ولسمشر او ډاکټر عبدالله سره د خبرو پر مهال موږ د ننګونو د پیژندلو او له هغو سره د مبارزې په برخه کې د دوی دواړو یو قوي تعهد ولید. موږ د دوی ترمنځ دغه راز د افغانستان د پرمختګ لپاره یو صادقانه تعهد احساس کړ.
دغه سناتورانو همداراز ویل چې د ملي وحدت حکومت جوړېدل په افغانستان کې د لا ډېرو پرمختګونو لپاره یو ښه فرصت دی او که دا کار نه وای سوی نو شاید دغه هیواد په راتلونکي کې له یو لړ ستونزو سره مخامخ وای. دوی همداراز ویل چې د ملي وحدت حکومت جوړېدل او د افغان امنیتي ځواکونو له لورې په دغه هیواد کې د جګړې رهبري هغه مثبت ګامونه دي چې په سیاسي او امنیتي برخو کې رامنځته سوي. سناتور انګس کینګ په خپل خبرو کې د نوي افغان حکومت په وړاندې اقتصادي ګواښونو ته هم اشاره کوي او ویل چې د هیواد له اقتصادي ستونزو سره د مبارزې لپاره کولای سي له شته فرصتونو او منابعو څخه ګټه پورته کړي.
The economic one is a very important challenge and I know that that's high
اقتصادي ننګونه د افغانستان لپاره ډیره مهمه ده او موږ په هیګو چې د اشرف غنی احمدزی او ډاکټر عبدالله پوراندی یو ستر ننګونه ده. ما نن واوریدل چې افغانستان او پاکستان د بریښنا په برخه کې یو موافقه لاسلیک کړه. زه فکر کوم دا یو مثبت پرمختګ ده. په دغه هیواد کې د بریښنا د ظرفیت او مدني منابع په برخه کې با ارزښت فرصتونه شته.
دوی هم دروازه ویل چې لدې وروسته به په افغانستان کې د نړیوال ټولنې رول دا وی چې د تیرو 14 کلونو لاسراوړنې په ښه شکل سره وساتي او د افغان حکومت ملاتړ وکړي. د امریکا د سنا مجلس دغه دوه غړیو ټیم کین او انګس کینګ د شنبه پر ورځ له ولسمشر اشرف غنی احمدزی سره پارک وکړل او د جمهوریت ریاست د خبر پاڼې لمخې په بیلابیل برخو کې له نوې افغان حکومت سره د امریکا د ملاتړ ډاټ ورکړ.
خبري مجلا اوري.
د افغانستان د مشرانو جرګې غړي وایي چې د پاکستان د راکټي حملو او د افغانستان په ځینو سیمو کې د طالبانو د بیرغونو د اوچتېدو په حق له ولسمشر سره مخامخ خبرې کوي. د دې جرګې غړي د یک شمې پر ځویل چې امریکا باید د امنیتي او دفاعي صنعت په چوکاټ کې پر افغانستان د پاکستاني ځواکونو د راکټي بریدونو مخه ونیسي. سناتوران وایي که چیرې امریکا د پاکستان د راکټي بریدونو پر وړاندې همداسې چوپه خوله پاتې شي دوی به امنیتي او دفاعي صنعت ونه مني. په دې اړه تفصیل د ناجي صاحب په ریپورت کې.
د افغانستان د مشرانو جرګې غړي د پاکستان د راکټي حمله په خبرګون کې وایي چې متحده ایالات باید د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون په چوکاټ کې د دې حمله مخه ونیسي. د مشرانو جرګې غړي وایي چې امریکا د افغانستان پر ختیځو ولایتونو د پاکستاني ځواکونو د حمله مخه ونیسي، نو د دې هیواد خلکو ته به له امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون د منلو وړ نه وي. دوی وایي چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون په یوه برخه کې راغلي چې د افغانستان پر خاورې د حملې په صورت کې امریکا باید له دې هیواد څخه دفاع وکړي. د مشرانو جرګې دویم مرستیال رفیع الله ګل افغان چې د دې جرګې د غونډې مشري کوله په دې اړه وویل:
نن ورځ زموږ هوایي ځواک په ټولیز ډول له کاره لوېدلی دی. بدبختانه باید ووایم چې له امریکا سره د امنیتي تړون وروسته بیا هم د پاکستاني ځواکونو حملې زیاتې شوې دي. د مشرانو جرګې دارالانشا ته دنده سپارو چې له جمهور رئیس څخه په دې اړه مخامخ پوښتنه وکړو.
دا خبرې وروسته له هغې مطرح کیږي چې د یکشنبې په شپه د پاکستان له خاورې د کونړ پر دانګام ولسوالۍ لسګونه توغندي وشتل شوي. افغان چارواکي وایي چې د روان کال له پیل څخه تر اوسه د پاکستان لخوا له 6000 څخه ډېر توغندي د افغانستان پر ختیځو ولایتونو لګېدلي چې لسګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتي. د افغانستان د مشرانو جرګې غړي او که څه هم د ولسمشر اشرف غني احمدزي تازه اقدامات ستایلي، خو وایي چې د پاکستان په وړاندې باید خپل سیاست مشخص کړي. دغو سناتورانو همدارنګه اندېښنه څرګنده کړه چې د کابل او واشنگتن ترمنځ له امنیتي او دفاعي تړون وروسته په هیواد کې انتحاري او راکټي حملې زیاتې شوې. د مشرانو جرګې غړي او هدایت الله رهایی او بلقیس روشن په دې اړه وویل:
له امریکا سره د امنیتي توافق وروسته انتحاري حملې او د پاکستاني پوځ لخوا راکټي توغندي د افغانستان په ختیځ کې زیات شوي دي. افغان حکومت باید د پاکستان په وړاندې خپل سیاست څرګند کړي.
موږ واقعا د دې توافق له امله د افغانستان خلکو ته تسلیت وایو. دا زموږ په مخ کې یو درانه څپېړه وه.
که څه هم افغان ولسمشر او یو شمېر افغان څېړونکي د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي او دفاعي تړون د افغانستان د امنیت او ثبات لپاره ګټور بولي، خو ټینګار کوي چې امریکا باید په خپلو کړو ژمنو عمل وکړي. څېړونکي وایي چې امریکا باید د امنیتي او دفاعي سند د موادو پر اساس پر افغانستان د نورو هیوادونو د حملو مخه ونیسي او د دې هیواد د پیاوړتیا او پرمختګ لپاره خپلې هڅې ونه سپموي.
و موریدل چې د مشرانو جرګې غړي وایي د پاکستان د راکټي حمله او د افغانستان په ځینو سیمو کې د طالبانو د بیرغونو د اوچتېدو په هکله له ولسمشر سره مخامخ خبرې کوي. دوی هم درازو ویل سنات کچېری د امریکا د پاکستان د راکټي حملو په وړاندې همداسې چپه خوله پاتې شي، دوی به امنیتي او دفاعي سند ونه مني. افغانستان او پاکستان له مرکزی آسیا د برېښنا د غزولو د پروژې د عملی کولو پر لوري یو ګام وړاندې واخیست. دواړو هیوادو پرون هغه موافقه لاسلیک کړه چې لمخې د هر کیلو واټ برېښنا په بدل کې چې د افغانستان له خاورې به پاکستان ته تیریږي، افغانستان ته یو ډالر او 25 سنت د ترانزیت په توګه ورکول کیږي. په دغه پروژه کې چې د کاسا زر نوم ورکړل شوی، افغانستان، پاکستان، تاجکستان او قرغیزستان شامل دي. په دې اړه پرون په واشنگتن کې یو موافقه د افغان او پاکستاني چارواکو ترمنځ لاسلیک شو چې د امریکا متحده ایالاتونو یې هم هرکلی وکړ. نور تفصیل د نوریاس نوری په راپور کې.
د کابل او واشنگتن ترمنځ نوې موافقه له مرکزی آسیا څخه پاکستان ته د برېښنا د لیږدولو د پروژې لپاره د پام وړ پرمختګ دی. د دغې موافقې له مخې به افغانستان ته د هر کیلو واټ برېښنا په بدل کې چې پاکستان ته لیږدول کیږي، د ترانزیت په توګه یو ډالر او 25 سنت ورکول کیږي. له دې مخکې افغانستان د یو کیلو واټ برېښنا لپاره د 2.5 ډالر غوښتنه کړې وه، خو بالاخره دواړو لورو په دغې نوې قیمت سلام وکړه. د افغانستان د مالی وزارت سرپرست او د ولسمشر اقتصادي سلاکار عمر زاخیل وال په واشنگتن کې د نړیوال بانک د کلنۍ غونډې په حاشیه کې دغه موافقه د پاکستان د مالی له وزیر سره لاسلیک کړه. زاخیل وال دغه موافقه له لاسلیک کولو وروسته وویل هیواد دې ته تیار دی چې له پاکستان او سیمې سره د انرژي او سوداګرۍ لپاره د امنیت په ټینګښت کې مرسته وکړي. د پاکستان د مالی وزیر اسحاق دار هم هیله وښوده چې دغه قرارداد په لاسلیک کولو سره به د برېښنا د لیږدولو د پروژې د عملي کېدو چارې ګړندۍ شي. د امریکا متحده ایالاتونو هم د کابل او اسلام آباد ترمنځ دغه نوې موافقې د لاسلیک کېدو هرکلی کړی دی. د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جن ساکي د شنبې پورز د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې دغه موافقې لاسلیک د ولسمشر اشرف غنی احمدزی او د اجرایوي رئیس عبدالله په مشرۍ د افغانستان د ملي یووالي د حکومت د بهرني سیاست لومړنۍ لاسته راوړنه ده. په خبر پاڼه کې دغه راز ویل شوی چې د امریکا متحده ایالات به دغه پروژې د عملي کېدو لپاره له ټولو څلورو هیوادونو افغانستان، پاکستان، تاجکستان او قرغیزستان او نړیوال ټولنې سره په تماس کې وي. جنسا کې ویلي امریکا لیواله ده چې د امنیت، ثبات او سوکالۍ په برخو کې له افغانستان سره د اوږد مهالو ژمنو په ترڅ کې د کاسا زر پروژه عملي شي. له مرکزی آسیا څخه جنوبی آسیا ته د برېښنا د لیږدولو دغه پروژه چې د کاسا زر نوم ورکړل شوی 2000 کیلومتره اوږدوالی لري چې په څلورو وړو هیوادونو کې به د پایو په نصبولو او د مزو په کشولو سره عمل کیږي. کاسا زر به د تاجکستان او قرغزستان د برېښنا له بندونو تولید شوی برېښنا د افغانستان له لارې جنوبی آسیا ته لیږدوي. د دغه پیچلې پروژې د عملي کېدو لپاره د حکومتونو ترمنځ یوه شورا هم جوړه شوې ده. په تېره مارچ میاشت کې نړیوال بانک د دغه پروژې یو شمېر لګښتونه په غاړه واخیستل.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را جونه.
خو اوس ازادي رادیو ته غوږی چې د سهار لوو د ماخام تر وو خبرونی لري. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 2.6 نوي منځني صفه او FM 15 باندې په لوی خارونو کې خبرونی کوي. ازادي رادیو وی پانه هم لري کې د شزمنګ ژوندې خبرونی په دغه وی پانی او واورې پته د ازادي رادیو ټکی اور که همدارز نور مطالب راپور نه وکسونه هم د همدغه وی پانی لاره کتلې او لوستلې او همدارز تری استفاده کولای شي. په فیسبوک کې هم ازادي رادیو پانه ځان سره خوښ کې دلته به شیبه په شیبه تازه خبرونه د ازادي رادیو په فیسبوک پاړه باندې ویګي پته د facebook.com/azadiradio. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وی د حکومت سیاسي اراده کولای شي چې په هیواد کې د انتقالي عدالت پلي کېدو ته زمينه برابر کړي. د کمیسیون ویاند د یک شمې پورز له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل د دې کار لپاره په هیواد کې باید نوي قوانين او مؤثر بنسټونه رامنځته شي. په عیني وخت کې یو شمېر حقوقي کارپوهان هم د سولې او امن د ټینګښت لپاره د انتقالي عدالت پلي کول مهم بولي. تفصيل د خان محمد سیند په راپور کې.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د دولت جدي تدابیر او غوسه سیاسي اراده کولای شي چې په هیواد کې د انتقالي عدالت پلي کېدل باوري کړي. د دې کمیسیون ویان رفیولا بیدار د یک شنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل یو غختل سیاسي اراده کولای شي چې د دې کمیسیون لخوا د بشري جنایتونو اړوند ترتیب شوو قضیو ته ځواب ووایي. د وویل د دې کار تر سره کول ته باید نوي قوانين او نوي بنسټونه جوړ شي.
تدابیر مشخصی جامع و مرتبط انجام میگیره که با سیستم عدلی و قضایی هم ارتباط داره. قوانین
زنگری او جامع تدابیر باید عملی شي چې د عدلی او قضایی سیستم سره هم اړیکې لري. نوي قوانين باید جوړ شي ځکه چې د هیواد په قوانینو کې اوس هم جنگي جرایم او د بشر ضد جنایتونه خو واضح شوي نه دي. دا اقدامات باید وشي چې عدالت تامین شي.
خاغلی بیدار وبل لسبان د لسو قانون راهیسې په هیواد کې د انتقالي عدالت پلي کولو ته سیاسي اراده نه ده خودل شوې او هر کله د حکومت لخوا په دې تاکید شوی چې لومړی باید امنیت ټینګ او له هغې وروسته انتقالي عدالت پلی شي. ددا هم وبل هڅه شوې چې نوی حکومت د انتقالي عدالت پلي کېدو ته پروګرامونه ولري. انتقالي عدالت هغه کړنلاره ده چې د هیواد په سباندې دیرش کلنو جنگونو کې د بشر ضد جنایتونه او جنگي جرایم سیړي. شاوخوا درې کاله د مخه د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون په هیواد کې د دیرش کلنو جنگونو جنایتونه د ترسیم منازعات رینوان لاندې کړه او خبرېدو ته آماده کړه. خو د یاد کمیسیون د چارواکو په وینا حکومت د دې راپور د خبرېدو مخه نیولې ده. په عین وخت کې د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان هم د ټولنې د ثبات لپاره د انتقالي عدالت پلي کول مهم ګڼي. د دې کارپوهانو له جملې رحیم جامی آزادي رادیو ته خپل نظر داسې څرګند کړ.
یه حکومت جدید باید برنامه عمل که در 2005 روز کار شد
نوی حکومت باید هغه پروگرام چې په 2015 کال کې ترتیب شوی عملی کړي. هغه د لسره وویني او قوی دی کړي او بل دا چې نوی حکومت ژمنه کړي چې سوله به تامینوي باید خپل ژمنه عملی کړي او د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون راپور خپور کړي.
کله چې د هالند حکومت د 15000 افغانانو لیست چې د کمونیستي رژیم پر مهال وژل شوی وو خپور کړ، له خلکو سره د انتقالي عدالت د پلي کېدو لیوالتیا زیاته شوه. خو ولیدل شول چې د قربانیانو د کورنۍ او لغښتنو سره سره جنگي مجرمین او جنایتکاران نه په ګوته او نه عدالت ته راغلل شول. د حقوقو پوهان وایي د انتقالي عدالت پلي کول کولای شي چې په هیواد کې سوله رامنځته کړي. د دوی په باور ځینې دولتي لوړپوړي چارواکي چې پخوا د هیواد په جنګونو کې ښکېل وو د انتقالي عدالت د پلي کېدو مخه نیسي.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
په بلخ ولایت کې نن غرمه دوه وسلوالو امنی قمندانۍ ته په ننوتلو سره په پولیسو حمله وکړه. د بلخ د امنیت امر عبدالرزاق قادری ازادي راډیو ته وویل په دې حمله کې نه ملي پولیس ټپیان شوي دي چې د دوه روغتیایي حالت یې نازک دی. خو د بلخ روغتیایي چارواکي بیا وایي چې له دې پیښې نه اتلس ټپیان روغتون ته وروړل شوي دي. مجیب الرحمن حبیبزی له بلخ نه راپور راکوي.
د یکشنبه پر از غرمه مهال د دولت دو مخالف فصلوالو د پولیس پر جامه کې د بلخ ولایت پر امنی قمندانۍ حمله وکړه. د بلخ ولایت د امنی قمندانۍ د امنیت امر عبدالرزاق قادری په خبره چې د یاد برید پترس کې نه تنه پولیس ټپیان شوی دي او د افغان امنیتي ځواکونو د مقاومت لامل دوه مهاجمین لمنځه تللی دي. د نوموړي د معلوماتو په اساس چې د یاد وسلوال حمله په لومړي شبو کې په بلخ ولایت کې رسنیو سره شریک کړل، وی ویل چې نن غرمه مهال دو مخالف فصلوالو د بلخ ولایت د امنی قماندانۍ پر تمخانه حمله کړې او په دې حمله کې اولستنه پولیس ټپیان شوې دي. خو د دې امنیتي پیښې وروسته او د دوړ وسلوالو حمله کوونکو له وژل کېدو پس د بلخ د امنی قماندانۍ د امنیت امر عبدالرزاق قادری و خبري کانفرنس ته حاضر شو او داسې وویل
چې متاسفانه نو نفر از پرسنل ما
دو مخالف وسلوالو پولیسانو په امنی قماندانۍ حمله وکړه او د حمله په پایله کې نه تنه امنیتي ځواکونه ټپیان شول چې د دوه تنو وضعیت ښه نه دی. د پولیسو او مهاجمینو ترمنځ د خوډ بلامله دوړه حمله کوم
مصاله بودن لباس پولیس مجاز بودن میخواستن داخل قرارگاه من داخل شه.
لدی سره چې د بل خولایت د امنیه قماندانۍ د امنیت امر وای چې په دې وسلواله حمله کې نه تنه پولیس جوبل شوی دي. خو بل خو بیني شاهدانو ازدی رادیو ته په خبرو کې وایل چې شاوخه د پولیسو 15 تنه ټپیانې په سیمه کې لیدل دي. په عین وخت کې د بل د امیر وختي مشر میرویس ربی هم تاییدوي چې ل پیخې څخه د بل خوځې بیروختون ته 13 تنه پولیس په ټپي حالت کې ورول شوی دي. دماده دولت مخالف وسلوالو د دې حمله پاړه څرګندونه نه دی کړی. مجیب الرحمن حبیب زای مزار شریف.
و موریدل چې په بلخ ولایت کې نن غرمه دوه وسلوالو امنی قمندانۍ ته په ننوتلو سره په پولیسو حمله وکړه. د بلخ چارواکي وایي چې په دې حمله کې نه پولیس ټپیان شوی چې د دوه روغتي حالت نازک دی. خو د روغتي چارواکو بیا وویل چې په دغه حمله کې البته له دغه حمله نه روغتون ته اتلس ټپیان ورول شوی دی. د ویل چې دواړه حمله کوونکي له نیم ساعت مقاومت وروسته د پولیسو لخوا وژل شول. لبلی خوا په کونړ او نورستان کې مسؤلین وایي په یاد ولایتونو کې د بریدونو په نتیجه کې د دولتي سرتیرو او طالبانو د وژل کېدو او ټپي کېدو تر څنګ ولسی وګړي هم زخمیان دي. په دې اړه نور راپور له روح الانوري اوري.
په کونړ او نورستان کې د بریدونو په نتیجه کې د دولتي سرتیرو او طالبانو د وژل کېدو او ټپي کېدو تر څنګ ولسی وګړي هم زخمیان شوي دي. د کونړ والی شجاع الملک جلال آزاد راډیو ته وویل تیر شپه 2 بجې وسلوالو طالبانو د مانوګي ولسوالۍ اړوند ریچلام سیمه کې د امن نظم پولیسو په پوسټ برید کړ چې په کې اتو پولیسو ته مرګ جوړه اوخته ده.
تیر شپه البته په 2 بجې د شپې باندې د مانوګي ولسوالۍ په مربوطاتو کې د نظم امه په پوسټ باندې مخالفین له خوا حمله شو چې 15 کسه شهیدان یو عمیق زخمی ده او 2 ساعتی زخمی رو من را اغا ده مورو جسدون هم شب خانه که ولی زخمی هم مولیده دوانان و افغانان و دوطن خدمت که من طول تیو در را ورسیده.
والی وی ده پولیسو پا متقابل و دزو که گن و وصلوالو برید کون که تهم تلفات وقتی چی او قماندان پی جندل شوه او ده نور و حویت لانه ده سرگند شوه.
مخالفین هم شپر کس هم رده و 2 کس زخمی هم یو قماندان چه ده طالبانو فتولا پنامانه تاغت جسد نو مې تثبیت شوی دی او نور شپږ کسو مړو خبره شته خو لکه اوسه پورې داسې تثبیت شوی نه دی چې څوک دی او څوک نه دی.
جلال وایي تېره ورځ د غازی آباد او وټپور ولسوالیو کې د نړیوالو ځواکونو بې پیلوټ الوتکو بریدونه کړي چې پکې 4 وسلوال طالبان وژلې دي.
غازی آباد د درین په منطقه کې په وټپور کې شوی دی 4 کسب کې مړې دي. دوه په غازی آباد کې دوه په وټاپور کې ډرون یا د بی پیلوټ تیارو عملیاتو شغاغه منطقې جنارمه زموږ خپل امنیتي ارګانونه هغه تر سیده نشي تر څو چې دغو پورا کوایف جمع شي چې څوک دی او څوک.
بلخوا د نورستان له دوه ولسوالۍ په رارسېدلو راپورونو کې ویل شوي چې هلته وسلوالو کسانو د ولسوالۍ په ودانۍ د میزایلو څو توغندۍ ویشتلي چې یوه یې د هستوګنې په کور لګېدلې چې پکې د یو کور شپږ تنه ټپیان شوي. د نورستان والي حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل چې په وژل شوو کې دوه ماشومانې جنکۍ، دوه هلکان، یو سړی او یوه ښځه شامل دي. طالبانو تر اوسه د غازی آباد و ټپور او دواب د پیښو په اړه څه نه دي ویلي، خو طالب وین ذبیح الله مجاهد په لیکلي تلیفوني پیغام کې ازادي راډیو ته دا وکړي چې د ریچلام برید کې پنځه پولیس وژلي او ګڼ نورې ټپیان کړي دي او دوه پوستې نیولې دي، خو د پوستو د نیولو او د زیاتو کسانو د ټپي کېدو ادعا دولتي چارواکي نه مني.
ازادي راډیو وروستی پښتو نیم ساعت خبرونه همدلته ختمیږي. وروستی نیم ساعت د تاریخ خبرونه فریبا وحیدی وړاندې کوي.